السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصو ایم پایل په خبرونه باندې وکړو د ننګرهار د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړه چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل دي د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم د پاکستان چارواکي اجازه نه ورکوي چې عاجل ناروغان هغه هیواد ته انتقال کړي دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لار د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او سرطان په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هره ورځ سلګونه ناروغان له ډلې ایله شاوخوا لسو تنو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او پاتې بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي یو افغان الاصل استرالیایی فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسټرن استرالیا د ټاکنو د پایلو نتیجې اعلان کړي چې له مخې فاطمه پیمان سنا جرګې ته لار پیدا کړي اغلې پیمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړې ده پیمان لومړنی افغان الاصل استرالیایی ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې ده افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباعیې جنګ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر لا پسې چټک شو دمګړی زرګونو افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په البانیا ابوظبي قطر او پاکستان کمپونو کې کډه شوي وایي برخلیک یې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي تر نیمایي زیاته برخه یې په ایران او پاکستان کې اوسي او ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي دغه غله جات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په لوکزامبورګ کې په دې موضوع خبرې کوي ازادي رادیو ته غواکی است را به شوده پروگرام معرفی ته د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې به مو د ننګرهار په غنیخیلو کې د چاودنې په اړه باندې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو دا چې د ملګرو ملتونو مرستندویم ماموریت یوناما د دغې چاودنې په غبرګون ویلي چې د ملکیانو د هدف ګرځولو دوامداره حملې باید ژر تر ژره پای ومومي په دې اړه هم راپور لرو چې ترکیه یو شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي یا یې په زوره شړلي دي
ان سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخت ډیر را کډوال شوي دي
په هلمند کې طالب چارواکو یو ځایي خبریال ځوان تکل د نشئی توکو د لیکت په تور نیولی دی خو په هلمند کې د خبریالانو د ټولنې مسؤول دغه تور ردوي
دوی پر یو بل راپور باندې اخته وو چې هغه راپور د دوی سره خلاف او دوی سره په ټکر دا هغه موضوع په اساس یې اوس دلته دی نیولی دی
که څه هم هندوستان افغان سکانو او هندوانو ته عاجلې ویزې منظورې کړي خو په هند کې میشت یو شمیر سکان وایي چې هلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د آل انډیا ریډیو یوه نطاقه په دې اړه وایي
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دي
خوست په غلام خان بندر کې هم ګڼ افغانان پاکستان ته د تلو په هیله ناست دي خو وایي څوک د اوښتو اجازه نه ورکوي
زه پرین روغلی یم دغسې نامې کسام دی مریض وړی دی شپخانې ته هلته مې اکسیجن پولګو پرچم مې وخستې وه خو نه یې پرېښه
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوله موضوع د ننګرهار په غنی خیلو کې د چاودنې په اړه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له دغې چاودنې وروسته ویلي د ملکانو د هدف ګرځولو دوامداره حملې باید ژر تر ژره پای ومومي. یوناما په خپل ټویټر باندې په دې اړه باندې یو بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د ننګرهار په برید کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکان ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤولانو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د غنیخیلو ولسوالۍ په شیرګڼ بازار کې د یو محلي مسؤول پر موټر باندې شوې ده. دوی ویلي پیښه کې دوه تنه ملکان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه طالبان هم پکې شامل دي. د پیښې یو عیني شاهد او د سیمې اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
زخمیان او جسدونه راوړل شوي وو چې ټول اکثر د ملکي خلکو چې زخمیان ټول هم د ښې درملنې په مخه باندې ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شو.
سملاسی د ننګرهار په غنیخیلو کې د دغې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کابل کې په پلازمینه کابل کې د شنبې د ورځې د خونړي برید چې پکې د افغانستان سکان په نښه شول داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت ومانه. په هغه برید کې دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي چې پکې یو سکه او یو د طالبانو عسکر په وژل شو کې شامل دي. تر هغه راوروسته د یک شنبې په ماښام د کابل په خواجه بغرا سیمه کې هم په یو موټر کې یوې چاودنې دوه کسان ووژل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. ترکیه وایي پرونی افغانستان ته 220 هغه افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې په دې واد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. هاخوا په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي شکایت کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا. پولیس افغانانو سره کوم دغه کوي کنه؟
دانش افغان نومیږي، د ترکیه په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیه د پولیسو د چلند کیسه کوي. وایي پکور کارزای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کوو د ترکیې استانبول کې. او زیاده په یو ځای په پولیس سره پوښتنه وکړه، بیا بل ورځ را چاپې واچل. نه غیزی نه موږ تیر یو بل ځای لاله راغلی. نن سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخت ډیر دی او ډیر را کډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وای پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغه هم زشت چلن کوي چې فکر یې کیږي
چې بیا دې وسی کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي، بیا غم په زور درمان لګي، د والو په زور درمان لګي، بس هر څه پکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل تازه اعلامیه کې په ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلی. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هاخوا ترکیه پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکی اناتولی خبری اژانس د هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبب هم شپک سو یو اتیاتن افغانان په دری الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری اژانس د ترکی چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 پلس چارتر الوتکو کې کابل ته یو زر شپک سو یو نوی غیر قانوني افغان کډوال استول شوی. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 20 له ترکی افغانستان ته 40,009 نوی غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي. کوشش کوو بیا هم چې په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لار پیدا شي افغان مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
طالبانو په هلمند کې یو ځایی خبریال ځوان تکل نیولی دی. د طالبانو چارواکو تور پورې کړی دی چې ځوان تکل د هلمند مرکزی زندان ته نشئی مواد لیږدول. خو په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول وایي د ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو په داسې یو راپور کار وکړي چې ښایي د طالبانو د پالیسیو په خلاف و، نو ځکه زندان ته اچول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان وایي په دغه ولایت کې د هیلي په نوم د سیمه ییز ټلویزیون خبریال ځوان تکل د دغه ولایت مرکزی زندان ته د نشي توکو د انتقال په تور نیولې دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د هلمند مرکزی زندان ته ځوان تکل د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره تللی و چې هلته د زندان په دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د چرسو سره نیول شوی دی. بلخوا بیا په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول عنایت الله رضوان ازادي راډیو ته وویل چې ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو خلاف پر یو راپور کار وکړي او د خلکو ستونزې پکښې بیان کړي چې د طالبانو له لوري په دې نوم نیول شوی چې ګواکې زندان ته چار سنت کالول.
دوی د ملګرو له کوله چې نن سهار ما موضوع سره چېړل ول چې دوی پر یو بل راپور باندې اخته وو چې هغه راپور د دوی سره خلاف و، دوی سره په ټکر کې وو. نو د راپور نور موضوع چې زیاته تر اوسه سره شریک کړي دي، خو په دغه اساس دوی ول چې دا موضوع په اساس یې وزدلته دی نیولی دی.
په هلمند ولایت کې اوس مهال خبریالان په آزاد او په بې پرې توګه د کار کولو اجازه نه لري او هر وخت تر ګواښ لاندې کار کوي او د طالبانو له لوري ګواښل کیږي.
او په افغانستان کې بیا بل خصوص په هلمند ولایت کې خبریالان ته ډیر زیات موقع یا وخت نه ورکول کیږي، دوی تر محدودیتونو هر وخت لاندې وي. موږ غواړو چې دغه محدودیتونه هغه ټینګونه چې موږ یې هغه کړی چې موږ یې مثلا ټینګ کړي یو، موږ نه پرېږدو چې خپل کارونه ته پرېږدو. هیله لرو چې دغه ناخواله څخه موږ راووځو او بالاخره یو رښتینی اواز د هلمند ولایت تر نورو ولایتو پورې ورورسو.
د ځوان تکل په نوم د غذایی خبریال دغلته د هیلي په نوم د یو سیمه ییز ټلویزیون سره کار کولی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان هو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو نیولو ته دوام ورکړی دی. د بې پلي خبریالانو د بنسټ د معلوماتو له مخې یوازې په تېره می میاشت کې 12 خبریالان له دې سراسره نیول شوي دي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون هم بیرته جوړ کړي. د بی پلی خبریالانو ټولنی د طالبانو له لوري د خبریالانو نیول غندلی او په کلاکه ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو ته غواګي هست. لکه څنګه مو چې په راپورونو خبرونو کې ولوستل، د هند حکومت پر سکانو باندې د شنبه ورځې له برید وروسته افغان سکانو ته څه باندې 100 عاجلې ویزې منظوري کړې دي. په یو راپور کې د افغان سکانو پر وضعیت خبرېږي او همدارنګه هغه سکان چې هندوستان ته کډه شوي دي له دې شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او هم یې وخت په وخت ویزې او اقامې نه تمدیدېږي. پام وکړئ دغه رپورټ.
شمی سنگ هند میشتای افغان سک پا غیوات که دمیشتو افغان هندوانو او سکانو دی اقتصادی ستونزو پارا وی؟
پیر کل راغلی ما پدوا در یوشت که داده چه دلتا کم خلق چه بیچاره راغلی اگوی اقتصاد دیر تیتا ده بی حدا تیتا ده آغی جوان کول دیر مشکل ده حال تان خو بیچاره دوکان نا کرو نا ارد شه پو نامنی ده وجه و اوزا خراب و دی وجه نتون پی خود
دا یوازې شمینه دی چې په هند کې د افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو خبره کوي. په غوښته هواد کې د هندیا رادیو افغان خبریال ریجنی پرکاش هم وایي چې په هند کې میشت افغان هندوان او سکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي، د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی. ولې چې د هند حکومت قانون داسې ده چې یوازې هندیان دلته د کار اجازه لري، ډیر ژر هندوستان تابعیت هم نه ورکوي. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې خپل دوکانونه خپل سوداګري درلودل، دلته مجبور کیږي چې بل چا په دوکان کې مزدوري وکړي.
خودی اغلی پرکاش په خبره افغان هندوان او سکان د دې لپاره چې سری خوندې وي د ستونزې پر ځان منلې دي. د شنبه په ورځ د خبرګولي پاته بشتمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د افغان سکانو او هندوانو په ګوردواره حمله وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. له وژل شوي کسانو څخه سندر سنگ 55 کلن افغان سک وو. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. تر دغې حملې وروسته د یکشنبې په ورځ یو شمېر هندي رسنیو په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله وویل چې د هند حکومت د کابل په کارتي پروان کې د افغان اهلي ونود پر یوې عبادت ځای لبرید وروسته تیر شپه نو وخت لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته بریښنایي ویزې ورکړې دي. د کابل د کارتي پروان د ګوردواري مسؤول ګورنام سنگ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دوی ته د هند د ویزو یو اطلاعیه ورسېدلې ده، خو د هند حکومت د خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې. د یادونې وړ ده چې د 2020 کال د مارچ پر 15 هم د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بله ګوردواره ډلې حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت هم منلی و، خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه. د شنبې په ورځ د کابل په کارتي پروان کې د وژل شوي سک سندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي ارجیت سنگ وایي د سندر سنگ کورنۍ هم د امنیتي ګواښونو له امله په هند کې وه. دا یوازې په کابل کې وو او په کوټ سنگی کې یونانی درمل خرڅول. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر د غیواد په ختیځ کې د جګړې وضعیت د لا کړکېچنې دوه وړاندوینه کړې ده. ولودمیر زیلینسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډیرو سیمو د نیولو لپاره حملې شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینې داسې مال کیږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې اوکراین ته د غړیتوب دپاره د نماینده حیثیت ورکړ شي او کنه. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسي ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودمیر زیلینسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی دفاعي ځواکونه د روسیې د حملو زیاتېدو ته چمتووالی لري.
ښکاره خبره ده چې موږ باید له روسیې نه د پیاوړي دښمنانه فعالیت تمه ولرو. دا کار په قصدي ډول او دقیقا همدا ونې ترسره کیږي، خو موږ د تیارسۍ په حالت کې یو، موږ چمتو یو او خپلو شریکانو ته خبرداری ورکوو.
د اوکراین پوز نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنس ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړي او 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړي دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پوز ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیا غواړي د سویرو دونسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی پر ډیره سیمه برلاسي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغیزه لرې وساتي، خو داسې ښکاري چې روسیا په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښۍ پرمختګ ډیر ورو روان دی. له همدې یرغل وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپای ټولنې ټول وویست غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنج شنبې او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمېر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کیږي، نو د بشپړېدو بهیر به یې کلونه وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون په 18 وویل دای په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویاند ویلي مسکو له نږدې دا وړاندیز تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووتې، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي، او نوموړي د اوکراین په بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی.
د آسیا په کچه د تکواندو د اتلولیو سیالیو 25 پړاو د جنوبی کوریا په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دغه سیالی چې د رواني میلادي میاشتې په 28 پیلیږي، د افغانستان په استازیتوب 5 لوبغاړي محسن رضایی، حکمت الله زعین، رامش حسینی، حسین لطفی، علی اکبر امیری پکې ګډون کوي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ټیم سره یوازې یو روزونکی او لوبډلمشر هم کوریا ته سفر کوي. د جنوبی کوریا په چوچان ښار کې د آسیایي تکواندو په سیالیو کې څه د پاسه 150 آسیایي هیوادونو ورزشکاران ګډون کوي. د بدن ښکلا او فټنس لوبډلې 24 لوبغاړو د کابل منتخب ټیم ته لاره وموندله. د کابل د بدن ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدن ښکلا او فټنس په دغه سیالیو کې د پلازمین له 24 زونونو څخه 200 ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره وي تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د سیالیو موخه هم د کابل ښار منتخب ټیم ته د غوره څیرو پیژندل ښودل شوي وو. او سعودي عربستان د آسیا د 30 کلونو کم عمره فوټبال اتل شو. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د سعودي عربستان فوټبال لوبډله د ازبکستان په وړاندې په بریا سره په لومړي ځل د آسیا د 30 کلونو کم عمره اتلولي مقام ته ورسېده. د آسیا اتلولیو 30 کلونو کم عمره فوټبال وروستي پړاو سیالۍ چې د ازبکستان او عربستان لوبډلو ترمنځ د تاشکند ښار په بنیادګار لوبغالي کې تېره ورځ ترسره شوه. په پایله کې عربستان 2-0 پر خپل سیال ته ماتې ورکړه او په لومړي ځل د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. دغه سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل شوې وې.
ازادي رادیو ته غواږی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د جون شلمه د کډوالو نړیوال ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې دا سیال کې را رسیدلی چې ډیری اوسیدونکو د وروستیو سیاسي بدلونو له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې راپور کې هغو کسانو سره خبرې شوي چې د کډوالۍ سفر یې ناتمامه پاتې شوی او بیرته هیواد ته ستانه کړی شوي او لام غواړي چې کډوال شي. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
طرف ترکیه ما بسیار مشقت طفلای خوردم دارم.
عبدالکریم نوری 50 کلن او د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای پر افغانستان د طالبانو لمبیا ځل وکمنې دوه وروسته له ښوونځیو د دوه لورګانو د محروم پاتې کېدو له امله چې د لسم او اتم ټولګي زده کوونکي دي له افغانستان وتلو ته اړ سوی دی. ښاغلی نوری وایي خپله ټوله شتمني یې خرڅه او په قانوني لاره ایران ته ولاړ. دای او کورنۍ یې له ایرانه په قاچاقي توګه ترکیې ته تللي وه چې بالاخره قسمت بیرته د هماغه تیاره راتلونکي په لور افغانستان ته ستانه کړل. ښاغلی نوری او کورنۍ یې د ترکیې په وان ښار کې د پولیسو له لورې نیول شوي او په خبره یې له شکنجو او زیاتو ځورونو وروسته بیرته افغانستان ته واستول شول.
خپله ټوله شتمني او کور مې وپلورل. یوازې د دوو لورګانو لپاره مې چې یوه یې په لسم او بله یې په اتم ټولګي کې وه. دا چې دوی به زده کړه وکړي او ښه یو راتلونکی به ولري له دې ځایه ولاړو، خو په ډېرو ستونزو یې موږ بیرته ردې مرز کړو او زه په سړک کار کوم.
د غلام رسول میرمن بیگم او دوه اولادونه یې دوه کاله مخکې په قانوني توګه ترکیې ته ولاړل او د یو کال لپاره یې د دغه هیواد اقامه ترلاسه کړه. میرمن بیگم وایي په ترکیه کې له یو کال اوسېدو وروسته کله چې خاوند یې د کډوالو دفتر ته د اقامې د تمدید لپاره مراجعه وکړه، له هغه ځای افغانستان ته دیپورت سه او دا له دوه اولادونو سره یې په ترکیه کې پاتې ده.
یو کلن اقامه مو واخیسته، بیا می چې کله خوند هغه د تمدید لپاره ولر هما غلطه یې ریپورت کړ او موږ دلته پاتې شو. په ډیرو سختو ستونزو ژوند کوو. که می خوند هلته کار وکړ نو موږ ته پیسې راستوي. افغانستان کې بدمرغي ده اولادونه می له طالبانو ویریږي. په زور ستونزو دلته راغلو، اوس بیرته ولاړ شو طالب ته کینو.
غلام رسول چې اوس کابل کې دی، وایي د اقامې په دوسیه کې د نوم د غلط لیکلو له امله له رضایت پرته یې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی.
پر موږ یې تر 2024 کال لاسلیک وکړ او وی ویل چې تر 2024 کال حق نه لري چې بیرته ستون شي. زه له بده مرغه هلته افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته. زه درانه کارونه کوم چې کورنۍ ته مې پیسې واستوم. په 24 ساعتونو کې ښایي یو وخت ډوډۍ وخوري، تر څو په ترکیه کې د کور د کرایې پیسې ورته پاتې شي او یو 4 ورځې نور پرده وشي.
بختي کریمزای یو بل ځوان دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېکاره سه او د ګڼو نورو افغانانو په شان د کسب کار عواید موندلو لپاره له قاچاقي لارې ترکیې ته ولاړ. هغه غوښتل لومړی ترکیې او له هغه ځای یونان ته ولاړ سي، خو د لارې په ترڅ کې غلو د ده او نورو ملو کسانو موبایلونه او پیسې ورنخیستي او دوی پولیسو ته تسلیم کړي دي. دا یې د دې ناقانونه سفر په ترڅ کې چې له کومو شکنجو سره مخ سوی داسې بیانوي.
د ترکیې پولیسو هم وهلو، د ایران پولیسو چې ونیولو زندان ته یوړو او هلته یې وهلو.
ترکیه له پاکستان وروسته دویم هیواد و چې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو وروسته یې میاشتې وروسته د 2020 کال په جنوري کې الوتنې بیرته پیل کړې. امریکا غږ ټلویزیون د ترکیې او د کډوالو نړیوال سازمان IOM چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 18,000 افغان کډوال په نه اویا چارتر الوتنو کې بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي دي. ورځ بلې ته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د بیرته استولو د مواردو زیاتېدو په ترکیه کې میشتي افغان کورنۍ او ځوانان چې اوس یې نسبتا یو عادي ژوند ځان ته برابر کړی اندېښمن کړي دي. فوزیه احمدي د 2018 کال په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد ته تللې. وایي په 1994 کال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له امله یو ماشوم رواني ناروغي پیدا کړه او له هغې وروسته د او کورنۍ اړ شوه چې په هر قیمت چې کېږي د افغانستان ووزي. میرمن احمدي وایي اندېښمنه ده چې له دې هېواد ونه شړل سي او یو ځل بیا هغه وحشتناک ژوند ته ستانه نسي.
اوس به ورشو خوست هلته په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د ځای ته خپلو ناروغانو سره څو ورځې او راځي زیو راځي، خو پاکستان ته د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي د ډیرو ناروغانو بیماری سخته ده او د همدې انتظار په حالت کې ژوند د لاسه ورکوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل عاجل ناروغان د درمنن لپاره پاکستان ته واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لاره د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هر ورځ د سلګونو ناروغانو لیدلې اله شاوخوا لسو ناروغانو ته د وختو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نهیل خپل کورونو تستنیږي. ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته وویل په غلام خان کې د انتظار کوونکو عاجلو ناروغانو څخه ځینې ژوند د لاسه ورکوي.
زما نوم حضرت محمد په کابل کې وظیفه لرم. دلته د شپږم ورځ باندې نن راشه سبا راشم اسپین راشم ازګر راشم چې دلته راشه په باندې کې لاس نه پر 45 نه پر زیات نه پر نه پرې دی. دلته دوه درې مریضان په خپل سر کې ولې چې په حق ورسید.
یو بل ناروغ لرونکو علي مرجان وایي له ناروغانو هیڅ چاته هیڅ زیان نه رسیږي، نو په وختو کې ولې ورته ستونزې جوړې کړې دي.
زه پرین روغلم مې ځو زینم کسام د مریض وړه ده شپخانه ته ولته مې اکسیجن پولګو پرچم مې وخصیو خو نه پرې خم تکلیفونه دې مخ تب داسره ګرمۍ کې مخ ماس نه چې پاکستان ته شي نو پاکستان ته مخ zarar رسیږي. مخ مریضون خلک سپینګری امینه به څه zarar پیدا کوي په پنځو زر کې دوی ته شریق مریض وځرایم مړکی.
ناروغ لرونکو محمد یاسین سره چې خزینه ناروغ ور سره وویل د لخپلې ناروغ سره د 15 ورځې غلام خان ته زی او راضی خوده اوختو اجازه نه دا ورکړل شوی.
یې زو مرزایم دی د کین زو مرزایم دی نور په تاور کې مرزایم دی موږ د 15 ورځې دلته پروت یو یو وګه چې نه سر شو مرزون در دي چې ولا به مري وره مر شو موږ ته لګ ډیر مرزون خوښ کی چې موږ هغه ته لول شو په خبر ته چې دا موږ د مرزای حال شي.
بلوری ته د غلام خان بندر د سرحدي کمیساری چارواکی وایي چې د ناروغلرونکو داستونزې په پرلپسې توګه د پاکستان لوري مسؤلینو سره شریکي کړې دي. د یاد کمیسرۍ مرستیال عبدالوکیل عظام وایي د پاکستان لوري ورسره ژمنې کړي، خو تر اوسه یې د اوښتونکو ناروغانو شمیر نه دی ډېر کړی.
دروازې کله لس نفره واوړي او کله پنځه نفره کله پنځلس نفره. نو موږ بار بار د پاکستان لوري سره په دو باره کې تماسونه نیولي، خبرې هم ورسره کړي دي. موږ کوشش دا ده چې بیا هم تماسونه ونیسو، ورسره خبرې ورسره وکړو او د مشکل حل کړو، ځکه موږ ته یې وعده کړي دي چې مریضان هم زیاتوو، ځکه مریضان عاجل دي، ضرورت یې دی. په افغانستان کې بعضې مریضانو تداوی نه کوي.
بل لوري ته له دې مخکې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویلي وو چې پر غلام خان بندر د ناروغانو تګ او راتګ روان دی او دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره اسانتیاوې ډېرې کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د ننګرهار د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګوب لاړولې. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو ویلي نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او اته ویشت نور ټپیان دي. د طالبانو پنځه عسکر هم په ټپیانو کې شامل دي. یو نامه د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت تر دغې چاودنې وروسته وویل چې د ملکیانو هدف ګرځول باید پای ته ورسیږي. یو افغان الاصل استرالیایي میرمن فاطمه پایمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز د فاطمه پایمان د کامیابیدو په مناسبت په ټوټر باندې د مبارکۍ پیغام خپور کړی دی. پایمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړی ده. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه کسانې کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په خبره شپږ میلیونه افغانان کډوال دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د لوبل میدان سپورتي پروګرام او بیا تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
د لوبو لمیدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوب میدان په یو بل اونۍ ځ خبرونه کې مو هرکلی کوم درنو اوریدونکو. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره تر شپږو لوبو کولو او ګټلو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. دا به هم واوري چې د فوټبال یو شمیر خزینه لوبغاړي وایي لجمنو سره سره ورته طالبانو لا د لوبو اجازه نه دا ورکړي. آیا په هیګي چې سکل د کرکټ په شپږیزه لیگ سیالیو کې څو لوبډلې او په هر لوبډلې کې کوم لوبغاړي لوبيږي؟ په دې اړه به د ورزشي خبريال او د کرکټ د افغان څارونکو عبدالله سحاک معلومات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د فوټبال په نړیوال جام کې د 22 غړون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو، خو په پیل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیخي.
په بامیانو کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د هندبال پیل سوې سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي دي چې پای لوبه د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه. اعلامیه کې ویل شوي چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږ ویس د اتلس وړاندې بریا خپله کړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوي درې ورځنۍ او درې شلاوره سیالۍ وګټلې، زمبابوي د خپل ملي ټیم خپل روزونکی په داندې ګوښه کړ. په وروستۍ شلاوره سیالۍ کې ولس کلن نور احمد لکنوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زمبابوي لوبډله بلکې د کرکټ ډېر نور مینوال حیران کړل. د لکنوال وکټو او سیالۍ لوبډلې ته د لوبو منډو ورکول سبب شو چې زمبابوي د افغانستان له لوري نسبتا ټیټ ټاکل شوی هدف پوره نه کړي او درېمه شلاوره سیالۍ هم وبایلي. د شپږو پرله پسې ماتو وروسته د زمبابوي د کرکټ ادارې په یوه بیړنۍ غونډه کې د لال چند لاجپوت پر ځای خپل پخوانی کپتان دیف هاوټان روزونکی وګمارل. او تیر اونۍ د کاستاریکا فوټبال لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 2 ګډون کوونکو لوبډلو لړۍ بشپړ شو. دغه 2 لوبډلې به په 8 ګروپونو کې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ تر روان کال د نومبر په 21 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي. په قطر کې د دغو سیالیو لپاره له تیرو 2 کلونو راپدې خوا ترتیبات روان دي. څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې سره تر شپږ لوبو کولو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې شپږ لوبې له زیمبابوې وګټلې چې 350 ورځې وي او 30 ورځې. په دې اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تیر ورځ ډک لاس کابل ته راورسېده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه له لورې تود هرکلی وشو. د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه سفر کې د زیمبابوې پر وړاندې په 3 نړیوالو 50 ورځو او 3 نړیوالو 60 ورځو لوبو کې سترې بریاوې ترلاسه کړې.
فرید هوتکو زموږ غږ آزادي راډیو نوري. یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیرېدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوسمهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بهانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمن عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. نور حال په دې راپور کې. د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پریکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پریکړې بیرته نه اخلي. واقعا موږ ډیر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره یې لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو ویلي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکارانې له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړی اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زل حاکم نظام هیله کوم داتری غوارم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نه شي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول محمد الله احساس ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې یو ور بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وی لا هم وخشته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي ترڅو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستې، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېرې دوی له افغانستان ووتې او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي. و امریدل چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو لجمنو سره سره له هم دوی ته په دې هواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه ان ورکول کیږي. تیرونه د افغانستان کرکټ بورډ په کور دننه د کرکټ د تر ټولو ستر لیگ شپږیزه لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. کرکټ بورډ ویلي چې سکل به په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه ولري. مخکې په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې لوبېدي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د کرکټ د څارونکي او ورزشي خبريال عبدالله سحاک سره خبرې کړي.
دا ځل د تیر خلاف د نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوې دي، او سکال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به 19 ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنی د راتلونکي میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست میاشتې په دویم نیټه به پای ته رسیږي. کومګه د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوستم په خپل لوبډله کې خلوب غاړي غوړه کړی دی، فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډلې او بیا هم په تجارتي کرکټ کې خنوم، عبدالرحمن فاست بولینګ آل راونډر، سلمان صافید افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړي، فرحان زاخیل او همدا ډول نور رضیا او رحمان اکبر دغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دی او کولی شي خي سیالۍ به نندارې ته وړاندې کړي. کابل بازان چې دغه سیالیو د تیر پړاو وتله لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزی، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړي ابراهیم زدران دوی لزان سره لري. دا غسدي چې دغه سیالیو ته ښکلا ورکولی شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو پښتون کې خاص سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. بلور ته که د سپینغر لوبډلې ته وګورو، هلته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنوار، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي چې نجیب الله زدران یادولی شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی، احسان الله جنت، عبدالواسی نوری، افسر زازه، فاست بولر یوسف زازه، همدا ډول وفادار مومن د کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي چې خي سیالۍ به ننداري ته وړاندې کړي. د بند امیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلی شو چې یو نړیوال ستوری دی، دوی سره په لوبډله کې شتون لري. خال راونډر کریم جنت، نجات مسعود په فاست بولینګ کې، نور احمد لکنوال، افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي د دوی پښتون کې ښه سیالۍ ترسره کړي. د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزې په تیرو پړاوونو کې 2 ځل اتلولي ترلاسه کړې ده، دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان، محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د نس کلونو لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل، ظاهر خان ننګیالی خروټه د ملي لوبډلې، البته د نس کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دی. نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته، د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولی شي خپل لوبډلو لپاره ښې سیالۍ ترسره کړي. پامیر زلمی چې د هندوکش تر څنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې به لوبیږي، دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیڼلاس چټک توپ چوونکی، اشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 اوریزو لوبډلو لوبډل مشر، نورعلي زادران، سید احمد شیرزاد، دولت زادران، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي د دوی پر مټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زلمی لوبډلې دوی لپاره به سیالۍ نندارې ته وړاندې کی. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره، د کورنی کرکټ لپاره، د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي، په دغه سیالیو کې وځلیږي، د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمی پیسې عاید ترلاسه کوي دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي، د افغانستان کرکټ ګټون گئی او کار لوبډله سیالۍ گټي، نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. خاط یاد او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. دا دیونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني، پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګ د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، د هغه مخالف کس چې د نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي له خالي ککرې نه منځ ته راځي، که یو څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلونو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوالي ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړه وړه، خپل اعمال له نورو نه لوړ وګڼو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دي، په بل چا هم دا باید تحمیل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بنده کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې، هماغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هماغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکري وده به په هماغه سطح کې وي، او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته یو، لکه څومره چې اوس وروسته یو. دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ تاسو ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکرالله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي، د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعار نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه، هغه تاسو داسې منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لیغنی تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي، تا خوښي دی او بل نفر به نه خوښ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوښېمه، او ته چې خوښې ته به ځان ته دلیل سره لري. کنه باید دلیل سره واورېدل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل دی شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسیدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالف مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي دا مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د 19 پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د 20 پیړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده بیا په خپل هماغه شرایط چې دی قربانیو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یو خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغه کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث لپاره او د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد دغه سپیښ ډېر شوې دي، یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترې نه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل ورته مات شوی، د خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یو لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یو بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر استرسپور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه، هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي، بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده او دغه باید ټولنه زده کړي. له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې د سپېښ وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو دا واده دیونې د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو وامړی مال حال د وطن راوړی، مال حال د وطن راوړی، کاکړی غاړې جانان پر کوټه سردا سي دا دنیا غټه، سردا سي دا دنیا غټه، بيتالي ما دا نارای کنه وای خط بهرا دې شای کنه وای خط
رات بیرا نیشای سور ٹکرائی چیرا شکار سیلا ما گرانج بیل چایی
بگران پریشدم قرآن ما تیکا بگران پریشدم